په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ تلر وشت ساعته دوام کوي. نن د یکشنبه ورځ ده، د مرغومي یجدي لسمه او د روان 2023 نه د کال وروستۍ ورځ د دسمبر 1 په دې خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خپریږي چې تر خبرونو وروسته یې اوریدلی سئ. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي اقتصادي رکود د کاري فرصتونو کموالی او اوسنی ژمی په افغانستان کې په میلیونونو کسان اغیزمن کړي دي. د دې کمیټې د افغانستان څانګې نن په اعلامیه کې ویلي چې د جګړې له کمیدو سره سره افغانستان د تیرو څو لسیزو شخړو له کبله له لویو بشري بحرانونو سره مخامخ دی. د سره صلیب نړیواله کمیټې ویلي بشري اړتیاوې څو اړخونه لري چې اقتصادي فاکټورونو، طبیعي آفتونو او اقلیمي بدلونونو یې کچه لوړه کړې ده. د دې ادارې په وینا افغانستان د دغو پیچلو چلنجونو او د میلیونونو کسانو د کړاو کمیدو لپاره اوږدمهاله حل ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو بېلابېلو بنسټونو ویلي د بشري بحران، اقتصادي رکود، د بودیجې د کموالي او له ګاونډیو هیوادونو د بې اسناده افغانانو د ډلیز اخراج له کبله شایي روان ژمی له زیاتو چلنجونو ډک وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي دوی تیر کال تر 1500 د زیاتو کوچنیو او د منځنۍ کچې تجارتونو په جوړولو کې مرسته کړې چې ډیری یې د ښځو لخوا پر مخ بیول کېدل. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې کوچني پورونه د دغو تجارتونو خاوندانو ته دا وړتیا ورکوي چې پر بشري مرستو یې تکیه کمه سي. په داسل کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته سلګونه زره ښځې او نجونې له زده کړو او کار کولو راګرځول سوي، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي پرون ویلي ښځې کولی سي د خپلو وړتیاو پر بنسټ د اسلامي شریعت لمخې له امیر المؤمنین یا ولسمشر کېدلو پرته په هر دولتي پوسټ کې آن د لومړي وزیر په توګه کار وکړي. طالبانو په خپل څه کم 2.5 کلنه واکمنۍ کې تر 500 زیات فرمانونه یوازې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو لګولو لپاره صادر کړي دي. په نیمروز ولایت کې په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې د مخنیوي پریکړه سوې ده. د افغانستان محلي رسنیو پرون راپور ورکړی چې په نیمروز کې د طالبانو والی محمد قاسم خالد له سوداګرو او صنعتکارو سره په کتنې کې په بهرنیو اسعارو د معاملاتو د مخنیوي سپارښتنه کړې ده. هغه ویلي چې د بهرنیو اسعارو پر ځای باید راکړه ورکړه په افغاني وسی. تر دې مخکې راپورونه و چې په نیمروز کې زیات معاملات په ایراني تومان کېدل. په ځینو نور ولایتونو کې هم په افغانیو د راکړې ورکړې د دودولو لپاره سپارښتنې سوي دي. د فلسطینیانو د ازادۍ جبهې پوځي څانګې پرون ویلي چې په غزه کې یو یرغمل سوی اسرائیلي سرتیری د اسرائیل په هوایي حمله کې وژل سوی او ځینې نور یرغمل سوي کسان ټپیان سوي دي. د دې جبهې ویان له العربیه تلویزیون سره په خپلو خبرو کې ویلي دغه هوایي حمله وروسته له هغې وسوې چې د اسرائیل کمانډو ځواکونه د خپل برمته سوي سرتیری په خوشې کېدو کې پاتې راغلل. د فلسطینیانو د ازادي جبهې ویان نور جزئیات ورنه کړل چې دغه اسرائیلي سرتیری کله يرغمل سوی او د غزې په کومه برخه کې ساتل کېدی. وروسته له هغې چې تونلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل حمله وکړه، د 1200 کسانو د وژلو تر څنګ 240 کسان يرغمل کړل. د هغلن مهال اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لزګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې ځینې يرغمل سوي کسان خوشی شول، خو تر سلو زیات کسان لا هم يرغمل دي. په زرګونو کسانو پروند سربیا پلازمینه بلګراد کې تر ټولو پراخ لاریون کې چې په ټاکنو کې د درغلیو د ادعاو په تړاو رابلل سوی وو برخه واخیسته. دا د دسمبر میاشتې له 12 په سربیا کې له پارلماني او محلي ټاکنو وروسته 13 پرلپسې لاریون وو. د ولسمشر الکساندر ووچیچ ګوند په دغو ټاکنو کې د بریا اعلان کړی دی. په سربیا کې د اپوزیسیون ډلو د ټاکنو له نتایجو سره مخالفت ښوولی او لاریونونه کوي. دوی د بلګراد په بیلابیلو برخو کې پر سړکونو خنډونه ایجاد کړي. تیره اونۍ پر یوه سالون د یرغل ورړلو له هڅې وروسته څه باندې 10 کسان ونیول سول. د سربیا د تاوتریخوالي خلاف په نوم د اپوزیسیون عمده ایتلاف او نورو ډلو په دغو ټاکنو کې د بې نظمیو او درغلیو ادعا کړې او وایي له ګاونډي هیواد بوزنیا څخه هم په خټه سربانو ته زمینه برابره سوې وه چې خپلې رایې وکاروي. بریتانوی فلمی اکټر ټام ویلکنسن چې د خپل هنري ژوند پر مهال د اوسکار جایزې ته هم کاندید شوی وو، پرون شنبه د 15 کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ویلکنسن په دیفول منتی، مایکل کلیټن او نورو فلمونو کې د خپل رول لکه بل مشهور وو. په هغه لامیه کې چې د هغه ایجنټ د هغه د کورنۍ په استازیتوب رسنوي ته لیږلې لیکل شوي چې ټام ویلکنسن د شنبې پر ورځ په خپل کور کې په قراري سا ورکړه. په دې باب نور تفصیل نه دی ورکول شوی. ویلکنسن په 2001 میلادي کال کې آن دی بیډروم په نوم په فلم کې د خپل کار له کبله د اوسکار جایزې ته کاندید شوی وو. بیا په 2001 میلادي کال کې په مایکل کلیټن فلم کې د مرکزی لوبغاړي د بهترین ملاتړي رول له کبله دغه جایزې ته کاندید شوی وو. دا وه خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. 2023 کال په ختمېدو دی، یوازې یو ورځ ورته پاتې ده. دا کال د افغانستان لپاره د طبي پیښو له نظره څنګه کال وو؟ د دې کال په اکتوبر کې په هرات کې زلزلې پیل شوې چې ډېرې ورځې دوام وکړ. په دغو زلزلو کې شاوخوا 2000 تنه مړه شول او لسګونه زره خلک بې کوره شول. د افغانستان پر ګڼو نورو سیمو د وچکالۍ ناوړه اغېزو سیوری خوړولی و. افغانستان له ډېرو کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی. د څو لسیزو پخوا په شان ورشتونه نه کیږي او دا په داسې حال کې ده چې نفوس زیات شوی او خوراکي موادو ته اړتیا هم ډیره شوې ده. د طبیعي پیښو له کبله د افغانانو د کړاوونو پیټۍ له پاکستان او ایران د سلګونه زره افغان کډوالو ایستلو نور هم درون کړی دی. په دې خبرونه کې به نه یوازې د تیر کال طبیعي پیښو ته کتنه وکړو، بلکې په دې به هم خبرې وکړو چې څنګه د پیښو په مهال د سرومال د تاوانونو د کمیدو لارې چارې وسنجوو. زموږ د خبرونه میلمانه دی د اوبو او بندونو متخصص ښاغلی نظیم سمون او همدارس د اوبو د مدیریت څیړونکی ډاکټر نجیب الله سدید چې په جرمنی کې میشته. لومړی ښاغلی سمون، تاسو په نظر 2023 کال د طبیعي پیښو له نظره د افغانستان لپاره څنګه کال وو؟
سلام چروان صاحب، تاسو ته د رادیو درنو اوریدونکو ته 2023 کال بلکې تر دې مخکې کتیر دوه درې کلو ته وګورو، په افغانستان کې د طبیعي پیښو له کبله همدارنګ د چې البته سیاسي پیښې هم ورسره مل شوې، دغه زیانونه بیخي آفات بیخي زیات شول. یو د وچکالۍ مسله وه چې په تیرو درې کلو کې مونږ په افغانستان کې د پرله پسې وچکالۍ شاهدانو او د هغې سره بیا جخت په افغانستان کې سیاسي تحولات چې بشري ناورین هم ورسره یو ځای سو، دغه کړکېچ یا دغه بحران نور هم تشدید کړ. افغانستان خو معلومه خبره ده چې د وچه جغرافیا یا وچ اقلیم کې ایثار ملک ده او هر کله چې په دغه ساحه کې یا په دغه سیمه کې کوم وچکالي راغلی ده نو هغه تر ټولو زیات زیان چې اړولی ده هغه کلیوالي سیمو ته اړولی ده. په داسې حال کې چې د افغانستان 80% نفوس چې دغه په کلیوالي سیمو کې میشت ده او د کلیوالي سیمو د کلیوالي خلکو هغه د معاشت اصلي سرچینه چې ده هغه کرنه او مالداري ده. نو په هغه صورت کې چې وچکالي دغه خلک نش کولای چې د خپل د ورځنی معاشت لپاره منابع په لاس کې ولري، له دې کبله افغانستان بیا په داسې وضعیت کې له ناورین سره مخ کیږي. او پر دې سربیره چې وچکالي و وچکالي خو تیرو دوه کلونو کې دغه وچکالي په افغانستان کې ستا په منطقه کې وروستۍ زلزلې چې په هرات کې وسوې دغه هم ډېر زیات یعنې د افغانستان په تاریخ کې هغه تر ټولو قوي زلزله چې سب سوه د فکر کوم 1990 کال نه را په دې خوا چې وروستۍ قوي زلزله په هرات کې په تخار کې شوې وه، تر هغې وروسته دا تر ټولو قوي زلزله وه چې ډېر زیات تلفات یې واړو، یعنې له انساني تلفاتو له اړخه او هم دغه د شدت له اړخه قوي هغه وه. او پر دې سربیره یو بل نورین چې اوس تازه افغانستان سره لاس او ګریوان دغه د اړوالو د راشړلو ناورین ده، یعنی هغه کډوال چې زمونږ تقریبا شاوخوا 15 میلیونه تر دې زیات، یوازې 15 میلیونه افغانان یوازې په پاکستان او ایران کې میشتي، او د دې یو برخه د اوس پاکستان هم علم د خپل هیواد نه د افغانستان په لور خپل وطن ته یغه کې اخراجی. نو دا په ټوله کې ویلی سو چې 2023 کال د افغانستان لپاره د خصوصاً د بیوزلو افغانانو لپاره ښه کال نه و، او په داسې حال کې چې په افغانستان کې یعنی امکانات ډېر زیات محدود دي، په وګورو د حکومت په سطح هم د پیښو ته لازم رسیدګي نه کیږي، ځکه چې دا خو کافي امکانات غواړي. نو له دې اړخه د افغانستان اسي پذیري بیخي زیاته وه، او بیا هم ویلی نه شو چې راتلونکی کال به څنګهوي. البته تر اوسه پورې د اوس چې د اورښتونو موسم ده، یعنی ژمی ده په افغانستان کې، هغه نو په هومره چې اټکل کېده اورښتونه نه دي سوي، نو د راتلونکي کال لپاره هم موږ نشو کولی ووایو چې د اورښت له اړخه به څنګه کال وي. همدارنګه ایران سره هم زمونږ د ماجرینو د سرنوشت مسله معلومه نه ده، که چیرې ایران په داسې یو اقدام لاس پورې کوي چې هغه هم لاغه ځای نه افغان مهاجر را شړي، نو کېدی چې دغه ناورین نور هم تجدید شي.
بله، ډېره مننه سمون صاحب، لطفا وکړو. ډاکټر صاحب سدید، ستاسو په نظر استاد ښاغلی سمون وویل چې وچکالي په دې کار کې هم ډېره وه، له ورتېرو کلونو سره څنګه مقایسه کوئ؟ فکر کوئ چې دا کال تر ورتېر کال هم د وچکالۍ له نظره شدید و؟
سیلابونه داسې دي چې کله یو وچکالی له یو کال نه دوم کال ته غځېږي، او دریم کال نه دا بیا د هغه اغېزې د هغه تاثیر بیا څو چنده کېږي، ځکه چې په لومړی کال کو خو تاسو یا اوخه کال نه وچکالی کال ته داخليږي، او بیا به دوم او دریم کال کې متاسفانه بیا تاسو لیا وچ کال نه بل وچ کال ته داخليږي، نو ځکه تاثیر یې څو چنده کېږي. متاسفانه زموږ هیواد اوس په دریم کال یو ډیر شدید وچکالی کې قرار لري، چې ډیر زموږ زراعت او کرنه ورڅخه اغېزمن شوی دی. له وچکالی خو هغه بل تاثیرات چې مونږ لیدلې دي په سږ کال کې، هغه د شګو طوفانونه وو. دا طوفانونه د غرب د افغانستان په غرب کې سابقه لري، هلته یو د بادونه یو دهلیز د جغرافیې له لحاظه تشکیلیږي، خو سږ کال زموږ په شمال کې هم دا طوفانونه ډېر شدید وو، او دا طوفانونه ځان سره شګي او خاورې او دوړې حتی تر کابل او حتی تر پېښور پورې انتقال کړه. او دا یو بل
دلیل څه دی؟ دلیل دا ده چې وچکالی وه، ډېرې ځمکې په دښتو بدلې شوې، دا و که څه؟
بالکل، کله چې تاسو وچکالی ولرې نو د ځمکې هغه پوښ، هغه نباتي پوښ متاسفانه متضرر کیږي، هغه بیا خاوره د تخریب په مقابل کې نشي ساتلی. نو تخریب د باد په واسطه زر صورت نیسي، هغه بیا ډیر خاوره په هوا کې ځان سره انتقالوي. هغه بل موضوعات دا و چې د اوبو د کمښت له امله زموږ د هیواد همسایګانو سره لانجه و. په اول په سال کې د اول سکال مونږ او تاسو د ایران سره په لانجه کې واوښتو، او هغه د هلمند سیند د اوبو د کمښت له امله و. او بیا دا لانجه عمره هغه وخت حل شو چې ایرانی پلاوی هلمند سیند ته حیات راولېږه، هلته اندازهګیري وکړه، او هغوی هم په دې پوه شو چې دلته تر 90% اوبه لږ شوي دي، او یو ډېر وچ کال دی. هغه مونږ او تاسو ګورو چې بل موضوع چې ډېر مطرح و، هغه د ملخانو ډېر بې ساره رشد په شمال او شمال ختیځ کې. د ملخانو هم ډېر اغېز په زراعت او کرنه باندې دی، ځکه چې کله وچکالی وي بیا مالخانو هم ډیر په سری توګه رشد کوي او هغه لږ زراعتي تولیدات هم چې وی هغه متاسفانه متضرره وي.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې زموږ اخلاقزادي راډیو اوري. دا ترشنه اسمان لاندې پروګرام دی. په دې خپرونه کې د تیر کال هغو طبیعي پیښو ته کتنه کوو چې په افغانستان کې نسبتا ډېر خلک اغېزمن کړل. د اوبو او بندونو متخصص نظیم سمون او همدارس د اوبو د مدیریت څېړونکی په جرمنی کې میشت ډاکټر نجیب الله سجید زموږ میلمانه دي. که تاسو هم غواړئ چې زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړئ، د واتس اپ شمیره اعلانوم، وروسته ټلیفون راته وکړئ یا د واتس اپ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. 00 420 301 11 دا شمیره بیا واورئ. 00 420 301 11. شاغلی سمون، د وچکالی مسله لډیرو کلونو رئیس افغانستان ته ورلغاړې ده، د مخنیوي کومه چاره یې هم شته؟
بله، وچکالی خو چې دا ټول طبیعي آفات چې دي هغه د ډېرو مختلفو هیوادو کې د خبرداری سیستمونه دي، یعنی آمادګیان ورته لدی هغوی، کاغه زلزله ده او کاغه سیلابونه دي، کاغه وچکالی ده او کلی اقلیمی تغییرات او نور منفی تاثیرات دي، د لپاره تدابیر شته. خو متاسفانه افغانستان کې دا تدابیر بیخي کم دي، ادا شوی په نشته حساب دي، ځکه زمونږ وضعیت د نور نړۍ زیات متفاوت ده. مثلا د وچکالی لپاره په نورو هیوادونو کې هلته د هر کال اړوند ادارې چې هغه د اوبو د برخې د تنظیم یا د اوبو د مدیریت ادارې، هغوی وضعیت ته په کتو باندې د راتلونکو څو کلونو دپاره وضعیت تحلیلي د هغه امارو ارقامو په اساس باندې بیا خپل تدابیر نیسي. او هغوی ته معلومیږي مثلا چې کوم کال کې که هغه زیات تابي کال وي اوبه باراني کال وي، هغوی خپل تدابیر لري. کوم کال کې چابي کال نه وي او اوبه کمی، هم خپل تدابیر لري. نو په مجموع کې داس تدابیر سچ کولای شو دغه پاسه د وچکالۍ اغیز راکمې کول، البته مطلق اغیز لمنځ نه سوړل، ولې اغیز راکمولای شو. مثلا افغانستان چې د کال دولس میاشتو کې یوازې 15 میاشتې ورخت لري، مونږ کولای شو چې هغه ورختونه چې په دغه موده کې کیږي، مونږ هغه د هغه اوبو د ذخیره کولو لپاره لازم زیربنا یا تاسیسات یا بندونه جوړ کړو. یا همدارنګه هغه طبیعي یخچالونه چې زمونږ له وخت مخکې اوبه کیږي او هغه مونږ د هغه په اساس کولای چې بیا د کال په اوږدو کې په خپلو سیندونو کې اوبه ولرو، نو د هغه اوبو د مهار دپاره د هغه اوبو د ذخیره کولو لپاره هم تدابیر شته. یا دا چې د اوبو د مصرف په هغه کې د تغییراتو دپاره ځینې تدابیر مدیریتي او ځینې هغه مسایل شته چې تر لاس لاندې ونیول شي، پر څو هغه د وچکالۍ د اغېزې راکمې کې اثرات راکم کړي. نو متاسفانه په افغانستان کې داسې تدابیر نشته دي، ولې هر کال کمخکې سدي صاحب اشاره وکړله، کله وچکالۍ چې په لومړی کال پیلېږي هغه اغېزې چې بیا دوم کال ته غځېږي هغه اغېزې څو چنده زیاتېږي. مثلا په تېرو درې کلو کې چې وچکالۍ په افغانستان کې دا اوس هم دوام لري، دغسې یوازې سږ کال موږ په لویو ښارونو کې ځمکې لاندې د اوبو د ساتي د ښکته کېدو شاهدان په کابل کې، یعنی چې زه خپله د دې خارو سیدونکو یم، زه ګورم چې سکل اکثرو مناطقو خصوصا په مرکزي سیمو کې خلکو ژورې څاګانې تر سل نه پورته، یعنی تر 150 متر ته تر 200 متر پورې وهلي، چې دا کېدای شي په تاریخ کې بیساری وي. نو دا چې کسا کال بیا د اوس چې د ورختو موسم د کورختي ونیسي، نو راتلونکي کال بیا هم دغه وضعیت ممکن د تیر کال په نسبت نور هم نغسی وخیم سی. نو متاسفانه د دې لپاره زموږ په هیواد کې خاص لازم تدابیر نه سم، په نورو هیوادونو کې ست دي وی وضعیت پیش بینی کوي د میټرولوژیکي ارقام او هیدرولوژیکي ارقام په اساس باندې هم تدابیر نیسي. نو زموږ خو دغه کوسنۍ کړکی چې د یو بودی نه د څو بودی ده، کاغه د اوبو کمخ ده، کاغه سیلابونه دي، کاغه خاکبادونه دي. اوس سکل یوازې زما چې په یاد راځي درې څلور ډېر قوي خاکبادونه دي افغانستان د شمال ختیځ نه، چې د قرقوم دختې او د مرکزی اسیا هیوادونو نه به دغه بادونه رالو تا تر کابله پورې اغیزې رسیدلې. یعنی دا لومړی ځل ده چې زه داسې یو وضعیت ګورم. د خپله د اقلیمي تغییراتو د منفي اغیزو هغه ناوړه هغه دي تاثیرات دي. همدارنګه مونږ د هوا کې یعنی فوق العاده تغییرات ګورو. یعنی اوس کابل کې ژمی ده، جدي میاشت ده، په جدي میاشت کې هوا ګرمه ده. دا خپل هم په د اوبو په منابعو تاثیر لري، هم په روغتیا باندې تاثیر لري، هم په مجموع کې اکولوژي باندې تاثیر لري. د هوا ککړتیا یو بل ډیر لویه ستونزه ده د افغانستان لپاره. په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمي تغییراتو یعنی د هوا د ککړتیا یا د هوا د تودوخې عامل نه ده بلکې قرباني ده. مونږ په دغه کې ډیر کم فیصدي سهم لرو د نړیوالې د هوا په ککړتیا کې. ولې تر ټولو ډیر متاثر هغه زیانمنونکي یعنی هغه سي پذیره ترې مونږ یو. نو زمونږ دا مشکل چې څو بودی د څوړخونه لري متاسفانه بیا زمونږ امکانات هم کم دي. او په دې برخه کې چې هغه کوم مالی امکانات ست دي مثلا نور هیوادونو ته هم مساعد دي، مونږ هغه ته لاسرسی نه لرو. همدغه د اقلیمي تغیراتو په برخه کې نړیوال بنسټونه د کال تر 15 میلیارد ډالرو پورې د اقلیمي تغیراتو له وجې متاثر هیوادونو سره کومکونه کوي، مګر مونږ متاسفانه دا کومکونه نشو ترلاسه کولای. نو دغه مسایل دي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. فکر کوم یو اوریدونکی لرو، اول به دته ورشو. مهرباني کوئ تاسو له استودیو سره وصل یاست.
سروان صاحب سلامونه.
وعلیکم السلام. مهرباني
سروان صاحب، دلته خو یو خو وچکلی پروش کله مل بارانونه وسو بل وسل ته خلک بس یو نیم سل متره دو سو متره داسې برمی وي بس همداسې اوبه دي نه راکاږي بالا هندارې وټه ډېری. او په خو خو داسې وي چې دا مل به بارانونه وسو اوس همداسې ګرد غبارې دوړې به شی هم نشته. او د بندو دلته خو څوک داسې سر نه خلاصي چې سیلاب هم راسي اوبه ځای نه ډمي او داسې بس رواني بالا خل پر مخ روان چې باران وسي اوبه ولاړې سپېري. اوس دا برمو ته چغېدلې دي بس پر یو جریب دک باندې یوه برمو وي بالا همداسې اوبه راکاج ګرد دوره دا ستونزه د بالا بس.
کېدای شي اوس له کوم ځای نه خبرې کوي، له کوم ولایت نه؟
د پارانا مسارمان.
شا صاحب ډېر مننه، ارمانونه مو پوره شه. ډاکټر صاحب سدید، دوی ته تاسو څه وایست؟ د دې برمو مسله ډېره عجیبه مسله ده. کابل و نورو ښارونو کې هم چې د اوبو سطح ټیټه شوې ده، خلک یې له برمو سره تړي، د اوبو له بې درېغه استفادې سره تړي. په کلیو په ډېرو اطرافي سیمو کې بیا هلته ژورې برمې کیندلې دي، څاګانې کیندلې دي، او اوبه داسې بې ضرورته حتی وایي راباسي. په دې اړه څه وایست خلکو ته؟ ستاسو سپارښتنه څه ده؟
ډېره مننه. متاسفانه دا ناورین، دا ناورین ده ځکه چې تاسو وګورئ په افغانستان کې د ډېرو ښه کیفیت لرونکې ځمکې لاندې اوبه نه استفاده کیږي. او په یو کیلو بانجان رومي د تولید لپاره تاسو 300 لیتر اوبه ته ضرورت لري، او هر لیتر اوبه هم 10 افغانۍ قیمت لري. اوس تاسو وګورئ یو کیلو بانجان رومي په کابل کې 10 افغانۍ خرڅېده. دا متاسفانه د پایداری له لحاظ، د منطق، د زراعت دغه منطق له لحاظ چې باید تاسو باید ګټه وکړي، خو متاسفانه دا په تاوان کې روان دی. خو خلک اوس داسې فکر کوي چې دا ځمکې لاندې اوبه دي، دا نه خلاصېږي، او دا ټولو لپاره دی. دا متاسفانه ډېر یو غلط تعبیر ده. د ځمکې لاندې اوبه هم خلاصېږي، او ځمکې لاندې اوبه چې کله خلاص شي او سطح راټیټ شي بیا داسې ناورینونه لکه چې د ځمکې هغه سطح بیا ناستی کوي، په ځمکه کې درزونه را پیدا کیږي، دا ډېر غټه ناورین بیا رامنځته کوي. متاسفانه دغه تاثیرات زمونږ خلکو ته دومره واضح نه دي او هغوی په دې باندې نه پوهیږي. زمونږ او تاسو همسایه ملک ایران پخوا په دغه مسیر کې روان شوی دی. هغوی ته که مونږ هغوی ته ځیر شو نو د ایران د تهران په هومه کې د نږدې کې د ځمکه ناسته هلته تر 2 سانتي متره په کار کې ده، او په ځمکه کې ډېر غټ درزونه هم ایجاد شوي دي. او مونږ او تاسو هم لرې نه یو چې د کابل په یو شمېر غټو ښارونو کې هم په اطرافو په ولایاتو کې په ځمکه کې درزونه ایجاد شي، او دغه درزونه بیا تمام زیربنایي خوندې او تراکونو ټول ته زیان ورسوي. نو دا ناورین متاسفانه په افغانستان کې دا یو علت چې دا ناورین له کنټرول وتلې دا هغه دا دی چې متاسفانه په افغانستان کې یو خو زموږ قوانین په دې باره کې ډېر ضعیف دي او ډېر ناقص دي، او بل د قوانینو تطبیق متاسفانه موږ او تاسو مشکل لرو. په افغانستان کې باید داسې قوانین وي چې د ځمکې لاندې اوبو د استخراج نه مخنیوی وکړي او کاهش ورته ورکړي، او په بدیل کې باید خلکو چې د ځمکې لاندې اوبو باسي باید دوی بیرته د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کړي، ځکه که تغذیه نشي بیا د اوبو سطح ټیټیږي او بالاخره خلاصیږي.
په څه ډول تغذیه کولی شي؟ دا ډیره مهمه خبره ده چې څه ډول کولی شي چې تغذیه یې کړي.
بالکل، تغذیه ډیر اسانه ده. مونږ او تاسو په اطرافو کې دندونه جوړول شو، مونږ او تاسو د خندقونه باسل شو، دا ډیر په اسانۍ توګه د کوچنۍ بندونو ډیر ښه ګټور تمام شوی دی. مونږ په هیواد کې کوچنۍ بندونه ډیر داسې ساده تخنیکي جزئیات لري، داسې مغلق نه دي، له ساده وسایلو او موادو څخه مونږ کولی شو چې داسې بندونه جوړ کړو، خندقونه وباسو، خندقونه وکیندو. په اشهر کې هم دا کیږي، او دا که دا نه وي که مونږ او تاسو دا بیلانس د استخراج او د بیرته تغذیه برابر نه کړو، نو مونږ او تاسو د یو ناورین خواته روان یو. متاسفانه په ډېرو ولایاتو کې دا ناورین له لسو کالو په دې خوا شروع شوي دي، او دا متاسفانه ښه زیری نه دی زموږ هیوادوالو لپاره. باید په دې باندې پوه شو چې د ځمکې لاندې اوبه خلاصیږي، او باید چاره یې له همدا ننه وکړو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. سمون صاحب، همدغسې کندې بولی، هر څه چې بولی، د جمهوریت په وروستي کال کې په کابل کې عملي شول، او د طالبانو حکومت هم په ځینو ساحو کې ویلي دي چې همداسې کندې وباسي چې د باران اوبه ذخیره شي، یا واورې هلته واچوي چې د ځمکې لاندې اوبو زیرمې بیرته ډکې شي. دا څومره مؤثرې دي؟ آیا تر مخکې چې کوم دا کار شوی و څه نتیجه یې لرلې ده او که نه؟
د جمهوریت په آخرو کې خو دغه د کرونا اوبا په مهال چې کله قرنطین راغی ډېر خلک وزګار شول. بیا دلته د ملي پراختیا شرکت یوه طرحه وړاندې کړله چې څنګه کولی شي د کابل ښار د واټر شیډونه یا دغه شیلې چې دي کله چې بارانونه کېږي ورخت کېږي دغه د اوبو جریانونه جوړوي، نو دا باید په هماغه غرو تپو کې کندې ورته وویستل شي. نه یوازې دا چې هغه د اوبو د شدت به راکم کړي، بلکې ځمکې لاندې اوبو به هم هغه کې تغذیه کړي. ولې دا یو کوچنۍ هڅه وه، یعنی سراسري نه وه. نو په دې اساس مونږ نشو ویلی چې د دې اغېزې به ډېرې زیاتې مثبتې وي یا ملموسې وي، خو ښه پیل و. نو بل مسله په د ښار په ښاري سیمو کې هغه د مصنوعي ریچارج یا مصنوعي تغذیه میتودونه دي چې هغه د دفترونو او عامه تاسیساتو دننه جذبي څاګانې استعمال کیږي، بیا د باران اوبو ته سوقیږي، جذبيږي. دا ډېر ښه میتودونه دي، خو دا یوازې زمونږ درد نشي دوا کولی، ځکه دلته په کابل ښار کې او په نورو لوی ښارونو کې که هرات او که مزار د ننګرهار ده، دلته غټ مشکل هغه د اوبو د مصرف او بیرته د ریچارج تر منځ یو منفي کسر یا بیلانس ده چې دا په دې شیانو باندې نه جبرانېږي. یعنی د نفوسو چټکه وده او د اقلیمي تغیراتو اغېزې چې دي، دا نسبت هغه څه ته چې موږ فکر کوو ډېر زیات په شدت سره روان دي. نو په دې اساس باندې یو اقدام باندې، یو پروګرام باندې دا مشکل نشي حل کېدای، باید یو جامع پروګرام د دې لپاره لاس لاندې ونیول شي. موږ هممهاله به څو کارونه وکړو د ځمکې د لاندې اوبو د کابل ښار یا نور ښارونو کې د دې مشکل د حل لپاره. اول دا چې ځمکې لاندې اوبو باندې د فشار راکم کړو، یعنی نورې بدیلې لارې ولټو چې کابل ښار کې پخوا په دې برخه کې ډېر زیات طرحې موجودې وې، ځینو باندې کار وسو، ځینې همداسې نیمګړې پاتې شوې چې هغه شاوخوا د کابل ځینې د اوبو منابع دي، څنګه کولی شو د هغه لارې اوبه کابل ته انتقال کړو تر څو ځمکې لاندې اوبو باندې مصرف راکم شي. بل همدغه د مصنوعي تغذیه ریچارج میتودونه دي چې دا باید په هر کور او په هر ځای کې جبري کړای شي. اوس دغه د سولار غټ مشکل له شمسي چې مخ کې اورورم زنګ وهله او په جنوبي ولایتو کې متاسفانه بيخي وضعیت وخیم ده. البته د ځمکې لاندې اوبه په ډېر بې رحمانه او بې باکانه ډول راحصل کېږي او پر تاسو به اورېدلی چې اوس هلمند د خلکو دپاره یو مثال د طنز ده. یعنی که څوک هلمند نوم یادېږي وایي چې هلته احتیاط کوم زه چې برمې ته به ولوېږي، یعنی دونه برمې وهل شوي. نو دغه مشکلات دي او د دې لپاره جامع پروګرامونه پکار دي چې تر څو موږ وکولای شو دغه وضعیت کا مطلق دې ته د حل لاره نشو پیدا کولای، دغه اغیزې یا تاثیرات را کم کو. نو متاسفانه دا ډیر کار غواړي او موږ امکانات او منابع ډیر محدود دي.
ډیره مننه، سلامات اوسې. بیا هم اوریدونکو لرو، ځان راو پیژنې آزادي رادیو.
السلام علیکم، سلامونه نیکې احترامات تیمونه خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وست. تازه ډیر ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه
وایم. سلامات اوسې، مننه.
نو ازادي راډیو څخه ډیره مننه کوم چې داسې پروګرامونه په لاره چې زموږ د افغانستان د بیوزله خلکو د لپاره او د بې سواده د لپاره چې دا سر خلاص شي، چې په افغانستان کې او په ټول نړۍ کې په اوس حالت کې په شدت سره مشکلی روانه ده او بل بیا افغانستان په هر حالت کې د یوې پیښې سره د مقابله نشي کولی. نو که د افغانستان د دغه وچکلۍ دپاره او د دغه طبیعي پیښې دپاره یو ماستر پلان جوړ شي، نو ډېره ښه به یو داسې ارواپوهنه مابین سره راشي چې د خلکو سر خلاص شي، چې تاسو ورځ په ورځ د خراب لور ته روان یاست، په دغه باندې سر خلاص کړي چې دغه اوبه په شمسیانو مه راپورته کوئ، په برمې مه وس. او داسې برمې دي چې مثال د خبرې هغه په یو جریب ځای کې دوی درې څلور ځایه برمه والې ده. نو دا خو د مځکه داسې شکل جوړ سول لکه غلبیل، نو په غلبیل کې باره کړ اوبه درېږي، ګرد اوبه لاندې ولاړې. یو څوک اوس د هلمند ولایت دی، ته څو ګورې پخوا مځکو پر یو نیم متر باندې اوبه وې، خلکو د اوبو د زیه سپازه و چې مځکې بې زیه کوله. مونږ د اوس په حالت کې دوی دا رقم دي چې پر یوولس متره مو اوبه نشته، او ځینو ځینو هغه دښتې سیمې چې دي هغه خو بېخیا دي، سل متره، یو سل پنځه متره، یو سل لس متره دي اوبه رسېدلې دي. زما غږ لرئ تاسو؟
بله بله، ستاسې خبرې اورو.
نو دغه که یو ماستر پلان جوړ شي په ټول افغانستان کې، یو قانون ورته جوړ شي، یو طریقه ورته جوړ شي، یو داسې خلک ورته وټاکل شي چې خاص د دوی وظیفه دغه چې مثال د خبرې دغه برمې وڅاري، دغه مځکې وڅاري، دغه دښتونه وڅاري. نو د افغانستان اوبه به په آینده کې انشاءالله کنټرول شوي، مسس په د وچکلۍ سره تر یو حده پورې باره مقابله کولی شو. د اوس په حالت کې تاسو ګورئ چې مس لږ څه وچکلي راغلي نه وي، بیا موږ د اوبو سره په عذاب یو. اوس نو د هلمند جنوبي ولسوالۍ، ګرمسیل ولسوالۍ، د خانشین ولسوالۍ ته داسې وګورئ، دا د ګرمۍ په موسم کې چې د سرطان میاشت راشي، په دغه وخت کې د خانشین خلک او د ګرمسیل د جن بلکو د جنوب خواته، د ریګستان خواته، دا خلک ګسره مرکز ازرجو ته لشکرګاه ته راځي، چلته اوبه نه لري. نو دا خو د دوی خپل د لاس ور پېښه ده، ځکه چې دوی مځکې سره غلبیل جوړ کړی دي. پر یو جریب مځکه باندې ته باور وکړه څلور برمې ول سوي دي. نو زه د حکومت سم دا غوښتنه لرم او د نړیوال سم دا غوښتنه لرم چې په افغانستان کې بې سوادي ده، تاسو دغه ځای ته فکر وکړئ. په دغه حالت کې دوی باید نور لاسونه وکړي، په دغه حال کې موږ پرې نه ږدي، ځکه چې موږ اوس یو داسې حکومت هم نه لرو چې مثال د خبرې هغه دې په پښو ولاړې، هغه دې په رسمیت پېژندل شوی چې موږ افغانان دغه بې وسله پر دوی باندې تکیه وکړو. موږ اوس پر حکومت باندې هم تکیه نه شو کولی، ځکه چې د حکومت خپله اوس خپل په پیسې کې پښه بنده ده چې دوی خپل ځان رسمي کې خپل ځان تر یو ځایه ورسوي. نو موږ د نړیوال جامعې څخه دغه هیله ده چې افغانان په دغه حالت کې یوازې پرې نه ږدي، چې افغانان ډېر مجبورې دي، ځکه زلزلې هم ځپلي دي، بارانونه ځپلي دي، توپانونه ځپلي دي، او بل خصوص وز دغه وچکلۍ خو نه بيخي بد حالت رسولي دي. معلومه ده مینځ ولاړه.
ډېره مننه چې زنګ مو وای کور ودان، سلامت اوسئ. اوس به وګورو چې زموږ میلمانه څه ځواب درته لري. لومړی ډاکټر صاحب سرید، دوی وای چې یو قانون دی ورته جوړ شي، لیکن ډیر خلک بیا وایي چې که دا کارونه کې یعنی ژور څاګان ونه کیږي نو دوی گزاره نه کیږي. پخوای کوکنار کرل، اوس کوکنار هم پې بندي، د زمکو حاصل دومره نشته.
ګوره ساوان صاحب، قوانین خو په افغانستان کې شته، متاسفانه مونږ او تاسو د قوانینو د تطبیق په مسله کې مشکلات لرو. قوانین شته، قوانین ناقص دي، باید تکمیل شي، خو هغه تقنینه قوا او ضرورت لري چې مونږ او تاسو اوس نه لرو. خو هغه پخواني قوانین هم چې شته دي، هغه هم چې تطبیق شي یو ځای به ونیسي. هغه بل موضوع دا دی چې زمونږ هیوادوال اتکا ډېر په زراعت کې ده، او هغه ډېره غیر معاصره زراعت کې. تاسو وګورئ، 33% زمونږ او تاسو د عوایدو له زراعته کارهنه نه لاسته راځي، او دومره اتکا او ډېر غیر معاصره زراعت متاسفانه زمونږ هغه د اوبو زیرمې ډېر متضرروي. مونږ او تاسو کا پرمختللې زراعت، هغه معاصر زراعت او اوبو لګونو ته مخ نه کړو، مونږ او تاسو متاسفانه مونږ او تاسو راتلونکي ډېر ښه نه دي. ګوري، هغه زراعت چې مونږ او تاسو په افغانستان کې لرو ډېر اوبه ضایع کوي. د اوپن هغه د پخوانی طریقې زراعت چې دی، 83% اوبه ضایع کوي. کمنګ او تاسو ګلخرهي زراعت ته مخه کړو، هغه د عمودي زراعت چورته وای، کمنګ او تاسو عمودي زراعت ته مخه کړو، نو بیا کېدای شي چې ډیر وبونه ډیر په معاصره توګه استفاده وکړو او ډیر وبو سپما کړو، نو دا به اوتومات توګه د وبو زیرمې فشار کم کړي. دا متاسفانه یو مشکل دی، خو خوشبینی هم شته په افغانستان کې، په افغانستان په ختیځ ولایت کې، په مرکزی ولایت په غزنی کې ډیر خلک اوس په خپل بودیجه کې کوچنی بندونه جوړوي، د ډیر اولیه مواد نه کوچنی بندونه، نه تنها دا چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کوي، هغه د سیلابونو هم مخنیوی کوي، د ځمکې هغه رطوبت هم لوړوي، چې دا ډېر ګټور تمام شوی دی. اوس په ختیځ په ننګرهار کې مونږ او تاسو د هغه بیلګې شاهدان یو چې ډېر تر سلو او ډېر کوچني بندونه جوړ شوی دی. نو زه د یوادوالو نه دا تقاضا لرم چې اوس خو د اطلاعات او ډېر لاسرسی هم ښه شوی دی، اوس په انټرنیټ کې ټول معلومات شته دی چې څنګه مونږ او تاسو داسې تدابیر ونیسو، کوچني بندونه څنګه جوړېدای شي. دغه معلومات ټول شته دي د زراعت په باره کې، د معاصر اوبو لګولو په باره کې ډېر طریقې او حل لارې شته دي چې زمونږ هیوادوال
یعنی داسې طریقې شته چې زمونږ د بیسواده کروندګر هم ورڅخه استفاده کولی شي او مصرف هم نه غواړي ډېر. منظورم دا دی،
بالکل، مونږ په غزنی کې یو څو کوچني بندونه هلته جوړ کړل، زمونږ خوادوال الته راضی او ګوري چې دا څنګه جوړ شوی دی، او دا څنګه مونږ او تاسو کولای شو چې په خپل قریه کې دا کاپی کړو. کنه زمونږ خوادوال خو د لیکو لوستم زمونږ خواد کې متاسفانه مشکل دی، خو دا دغه مثالونه چې په هیواد کې شته دي، لاغونه باید مونږ او تاسو زده کړو، کو زمونږ او تاسو خوادوال باید زده کړی وکړي، او هغه باید په خپل سیمه کې د هغه تدابیر نه کار واخلي. او زراعت په زراعت کې باید مونږ او تاسو تجدید نظر وکړو، د اوسنۍ زراعت او آبیاري طریقې چې مونږ لرو دا متاسفانه ښه راتلونکی نه لري.
بله صاحب، سجید صاحب، دلته یو بل مسله ده چې د اوریدونکو تر خبرو پوري هغه دا ده چې ډیرو مشتویل دي چې که یو څوک د اودس لپاره ضرورت لري اوبو ته، نو هغه واټر پمپ یا برما چالانه کې د یو بیلر په اندازه اوبه ضایع کړي. دغسې کارونه هم ځینې خلک کوي، سره له دې چې مجبوره شوي دي چې د یوه جریب د دوی په وینا د اوریدونکو په وینا د یوه جریب لپاره درې څلور برمې ووهي، او سره له دې چې دا وضعیت هم ویني، لیکن بیا هم له دا ډول کارونو لاس نه اخلي. په کورونو کې به څنګه، که چېرته قوانین هم وي او اجرا کوونکي خواهی هم وي، څنګه به اجرا کیږي؟
ګوره متاسفانه زمونږ په هیواد کې اوبه مفت دي، کنه که څه شی هر شی چې مفت وي هغه بیا خلک نه مراتوي، تر اندازه ډېرې مصرفې ضایعات کوي. هغه که او به باندې قیمت وضع شي بیا خلک د برق په مقایسه هغه بیا بیا احتیاط کوي چې استفاده یې ونه کړي لکه برق غوندي. نو موږ او تاسو که په ښارونو کې دا مسله اسانه ده چې کنټرول شي او که قانون تطبیق شي په اطرافو کې هم دا مسله تطبیقیدای شي. که موږ او تاسو میتر ولرو نو بیا خلک ډېر احتیاط کوي چې اوبه ضایع نه کړي چې اوبه ډېر مصرف نه کړي. نو دا امکانات شته دي خو متاسفانه د قانون د تطبیق متاسفانه هغه ضعیفه بڼه چې موږ او تاسو لرو بیا د دغه شی مخه نیولې ده متاسفانه.
سادی صاحب یو بله پوښتنه هم له تاسو څخه. تاسې مخکې د اقلیمي کنفرانس یادونه وکړه. په دې کنفرانس کې سږ کال چې په دوبۍ کې و افغانستان له لوري کوم استازی نه و، ځکه چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي او طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه پیژندل کیږي. او حال دا ده چې تاسو فکر کوم چې اشاره وکړه چې شپږ یا څه باندې شپږ میلیارد ډالر له هغو هیوادونو سره مرسته کیږي چې د اقلیمي تغیراتو له کبله ډېر زیانمن شوي دي، او افغانستان په باره کې ویل کیږي چې یو له څو هیوادونو څخه دی چې ډېر زیانمن شوی دی. حال دا چې افغانستان چاپیریال ته دومره ضرر نه رسوي لکه څومره چې د نورو له لوري چاپیریال ته رسېدلی زیان افغانستان ته اړوي. دا څنګه کېدای شي چې افغانستان په دې برخه کې خپل حق و وغواړي له نړیوالې ټولنې؟ هغه پیسې چې په دې برخه کې له هیوادونو سره مرسته کیږي هغه له افغانستان سره هم وسی؟
مونږ داسې و چې مونږ ډېرې داسې جلسې درلودله د نړۍ سره، د اتحادیې اروپا اتحادیو سره. مونږ هغه ته وویل چې دا اقلیمی بدلون چې دی زموږ خلک متضرروي او هغه حکومتونه لږ ضرر رسوي حکومتونو ته او خلک ډېر متضرر کیږي. نو باید دا موضوع له حکومتونو له دریچې نه ونه کتل شي، باید مونږ او تاسو خلک په نظر ونیسو. او هغه زموږ پیشنهاد دا و چې مونږ او تاسو باید پروژې یا د هغه لوکل ان جی او چې مونږ ورته وایو یا هغه ان جی او چې په افغانستان کې کار کوي، لکه دغه یو ان جی او ده چې له افغانانو چې په جرمني کې اوسېږي پیسې ټولوي او په افغانستان کې کوچنۍ بندونه په دغه پیسو کې جوړوي، لکه داسې ان جی او ګانو باید حمایت شي، حمایت مالی شي چې نورې دغه سه د پایداری تدابیر باید جوړ کړي او پلی کړي. او بل حل لارې داسې و چې اوس چې اوسنی حکومت تحریمونه سره مخ دی، خو بین المللي سازمانونه اوس هم په افغانستان کې کار کوي، لکه د خوړو او زراعت سازمان. مونږ او تاسو کولی شي چې دغه بودیجې چې د تغییر اقلیم لپاره دی، مونږ او تاسو دا د دغه سازمانونو له لارې افغانستان کې مصرف کړو او پروژې پلی کړو، ځکه زمونږ او تاسو خلک نور نشي منتظر پاتې کېدلی، ځکه تغییر اقلیم زمونږ هیواد ډېر ځپلی دی. او دا حل لارې هم نه دی چې مونږ او تاسو منتظر شو چې حکومت څنګه کیږي او څنګه تصمیم نیسي. نو دا زمونږ پیشنهادونه و، خو متاسفانه په کانفرانس کې هم د افغانستان هم څوک شتون نه درلود. او خو په افغانستان کې هغه متخصص او کادرونه چې دی او هم په اروپا کې په بل هیوادونو کې چې افغانان اوسېږي هغه متخصص دي، دوی هم را بلل شوي نه و. دا متاسفانه یو مشکل و. یو پریزنټیشن غوندې یو جلسه و چې مونږ هم اشتراک درلوده او خپل د افغانانو هغه تشویشونو او مشکلات هلته د یو ساعته پریزنټیشن په واسطه هلته مو وړاندې کړه. دا متاسفانه یوازنۍ لارې و چې هلته زمونږ د افغانانو غږ رسېدلی وای. نور متاسفانه په دغه هکله دنیا هم څه نه وایي او د افغانستان غږ متاسفانه دغه د رسمي غږ په دغسې کنفرانسونه متاسفانه نه رسېږي. او دا یو مشکل دی. امیدوار یم چې په راتلونکي کلو کې دا مشکل حل شي، حداقل د افغانستان د متخصص له جامعو نه یو شخص یا څو تنه باید هلته په کنفرانس کې اشتراک وکړي او هلته د افغانستان تشویشونه د افغانستان مشکلات هلته په ښه توګه نمائندگی وکړي او الته وړاندې شي چې یا ولاره باید ولته ورشي چې څنګه افغانستان دغه پیسو دغه بودیجې نه ګټه اخیستای شي. ځکه چې اوسنی خو اوسنی حکومت خو مونږ او تاسو پوهیږو چې دغه مشکلات لري او هلته داسې نه برېښي چې په نږدې راتلونکي کې دا حال شي.
بله صاحب ډېر زیاته مننه. یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو، مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ. آزادي راډیو ده، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. فکر کوم چې دوی زما ژغ ناوري. په هر حال یو بل اوریدونکی هم شته، وربشو دوی ته. مهرباني کوئ آزادي راډیو تلفون قطع شو. خیر، یو بل ته بمله نوبت ورکو که ژغ را مهرباني کوئ. مهرباني ستاسو ژغ وساورو.
حبیب الرحمن زواکه ما دا محل د ایران هیواد سره.
مهرباني کوئ زواک صاحب.
نو تیر کال چې تیر شو ایران کې زلزلہ وسول، ډېر طبي پیښې رامنځته شولې. نو موږ د افغان حکومت څخه دا خواهش کوو چې داسې سیستم دې جوړ کړي چې زلزلہ کېږي یا دغه کېږي دوی ته دې خبر ورکړي، او بیا کوم زلزلہ چې شوی دوی ته د خلکو څخه یو څه کومک وسي.
درست صحیح ده، کومک وشي. کور ودان بل اوریدونکی هم که لرو، نو مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ. آزادي راډیو ده، مهرباني آزادي راډیو ده، خبرې وکړئ. خیر، دوی لکه چې خبرې ونه کړې، وربشو ملمته. د ښاغلي سمون ټلیفون قطع شوی دی. سمون صاحب، که زما ژغ اورې د راډیو له لارې، نو ټلیفون ته ځواب ووایست، تخنیکي همکار به در سره تماس ونیسي. وربشو ډاکټر صاحب سجید ته. ډاکټر صاحب، فکر کوي افغانستان کافي اوبه لري؟ یعنی د اوبو په مدیریت سره د وچکالۍ له کبله د زیانونو کچه کمولی شي؟
متاسفانه زمونږ اوبه ډېر نه دي. په افغانستان کې داسې مفکوره دي چې افغانستان یو ډېر اوبیز او ډېر اوبه لرونکی هېواد دی. دا متاسفانه دا حقیقت نه لري. زمونږ اوبه ډېر متضرر، ډېر داسې معروض دي په د وچکالۍ او د تغییر اقلیم له کبله، دغه تاثیراتو څخه. ځکه چې کیدای شي چې یو کال مونږ او تاسو واوره ولرو او ښه ورښت لرو، او په هماغه کال کې بیا زمونږ کارخانه او اوبو لګولو لپاره اوبه هم ډېر وي. زمونږ او تاسو ډېر اسپنداتی دی چې بیا وچکالي چې کله راشي، متاسفانه بیا زمونږ هیواد او زمونږ ټول اقتصاد له هغه کبله متضرر کیږي. که مونږ او تاسو ټول بندونه هم جوړ کړو چې هغه یو ایدیال حالت دی، او په اوسنۍ وضعیت کې د آسان عملي نه دی، خو که داسې فرض کړو چې ټول بندونه هم جوړ کړو، بیا هم زمونږ هیواد هغه اسی پذیری راټیټیږي نه، متاسفانه. ځکه چې زمونږ اتکا ډېر په زراعت کې ده، او دا ښه کار نه دی. پراتونکو کې امیدواری شته، ځکه چې دا چې کومه غو تاسو وګورو، پراتونکو کې معدن زمونږ غو تاسو کېدای شي چې ډیر د اقتصاد یو غټه برخه جوړ کړی، نو په اتوماتیک توګه زمونږ تکات د وبونه کېدای شي چې لکشي. په معدن کې هم مونږ غو تاسو د پروسس په خاطر وبوت ضرورت لرو، خو بیا د کارخانه په مقایسه ډیر وبوت ضرورت ونه لرو. نو خوشبینی هم شته چې زمونږ غو تاسو د زراعت چې اوسنۍ زراعت ډیر غیر موثر دی، هغه د دنیا نه په موازی کې مختل لار شي او موثر شي. مثالونه په کابل کې شته دي چې خلک د ګرین هاوسونه جوړ کړي دي چې ډېر اوبه په کم اوبه کې تولیدوي، زراعتي تولیدات. او په فراه کې هم داسې ګرین هاوسونه دي، په جلال آباد ننګرهار کې هم داسې ګرین هاوسونه شته دي چې دا د اولنۍ ګام دی چې د ښه زراعت لپاره. نو امیدواری هم شته، خدا به ډیر وخت ونیسي چې مونږ او تاسو د زمونږ تکا د اوبو په منابعو کې کار وکړو.
بله، ډاکټر صاحب سجید، په دې وروستیو ورځو کې په لغمان کې ځنګلونو اور واخیست. په دې کال کې څو واری دغه سي پیښې وشوې چې د افغانستان په ځنګلونو کې اور ولګیدو او اکثره ډېر ځنګلونه ضایع شول. اسې هم افغانستان کم ځنګلونه لري. ستاسو په نظر د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ او عموما چې موږ اورېدلې دي وایي کله ناکله خلک لاړ شي میلې ته په ځنګل کې اور ولګوي، یا ځینې خلک یې په اهمیت نه پوهېږي. ځنګل څومره اهمیت لري؟ د دې وچکالیو سره څومره ارتباط لري؟ که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
بلکل، زمونږ او تاسو هیواد یوازې 2% له ځنګلونو نه پوښتي، هغه په افغانستان په ختیځ سیمو کې دی. نو ځنګلونه هم د اور اخیستنې هم طبیعي په طبیعي توګه اتفاق عمومي، هم په غیر طبیعي یا خلکو په واسطه بې احتیاطي په واسطه ځنګلونه اور اخلي. نو کله چې موږ او تاسو وچکالي ولرو، ځمکه هم وچ وي، د ونې پاڼې هم ډېر وچ وي، هغه په د ونې په لاندې برخه کې چې وي هغه بیا په ډېر یو کوچنی غوندې تودوخه هم داسې په طبیعي توګه هم اور اخلي. او کېدای شي چې متاسفانه زمونږ په هېواد کې بیا زمونږ خلک هم ډېر بې احتیاطه دي. د هلته چې میلې کوي یا هلته کباب کوي او څومره هر شی چې خوري، بیا هغه اور نه مړوي، هغه اور چې هلته پاتې شي له باد له وسیلې نه بیا بل ځای ته انتقالېږي، او بیا هغه بیا یو د ځنګله اور پراخېږي. نو موږ او تاسو په پروسه کال او هم سږ کال د ځنګله اور درلوده. د مخنیوي پاک باید ووایم چې هم خلک باید احتیاط وکړي، او هم په غرونو کې د باران د اوبو د ذخیره لپاره باید ګامونه پورته شي. که موږ او تاسو د خاورې رطوبت ښه کړو د باران د اوبو په زیرمو په واسطه، او هم هلته د اوبو ذخیره کړو د اور د مړ کېدو په خاطر، دا ستونزې تر ډېره توګه حلیدای شي. په نورو هېوادونو کې په غرونو کې داسې سیستم موجود دی، د اوبو د ذخیره کولو سیستم موجود دی، هلته اوبو شته دی. بیا کله چې اوبو موجود وي، دغه په اسانۍ توګه کولی شي چې اوبو چې اور مهار کړو.
بله سم اورېدونکي، لرو ځان راوپېژنې. ازادي راډیو، مهرباني. او متاسفانه سم د استقامت شو، لکه چې خیر بل یو ته بوه شو. تاسو له ازادي راډیو سره له سټوډیو سره وصل یاست، مهرباني.
مننه قربان استم، از عبدالنافع افغانم د هلمند ولایت نه. تاسو سلامونه او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه هیله د شیاس.
سلامت اوسئ، مهرباني.
مننه. دا چې انځور د وشتم کار د افغانستان کې ډیر یو ناورین کال په حیات سره یاد واری وکړله چې زلزلې وسلې او دلته په هلمند کې وچکالي وه، خلک له ډېر ستونزو سره مخ وه. نو په افغانستان کې دغه تېر 2023 کال او 2022 کال یعنې خلک له ډېرې ستړیا سره مخ دي. یعنې ډېر زموږ هر افغانان ځوانان کشران مو د خپل هېواد ته وځي، او دا خاص بیرته یعنې یا ایران یا پاکستان تللي وه، هغه دا خاص بیرته په زور ځکه باندې افغانستان ته راستل کېدل. او یا په ډېر افغانان تقریبا د اوه میاشتې اتو میاشتې راهیسې په پاکستان یا د ایران په زندانونو کې ناست دي، چې هغه یې نه پرېږدي چې یا بل هېواد ته ولاړ شي، هم په هغه هېواد کې خواري وکړي، یا هم افغانستان ته بیرته راشي. نو دغه 2023 کال د افغانستان لپاره بېخي یو خطرناک کال و. د الله پاک زموږ ټول افغانان چې لاسونه الله پاک کړو، الله پاک زارۍ وکړي چې دا راتلونکي 2023 کال زموږ لپاره ښه شي، او دغه وچکالي نوره ختمه شي. او زموږ له حکومت هم دا غوښتنه ده چې خپل ولس ته د کار زمینه برابره کړي، هغه کومې دا مرستې که افغانستان ته راځي، که چې دغه شنې دا مرستې ورکړي، هغه باید چې په داسې یو لاره باندې وکارول شي. یعنې موږ د خپله په دې سیمه کې چې وسیمه مخترم دغه دا سړکونه دومرې خیرات شته، باور وکړه چې مشکل د نادالي ولسوالۍ د شاول له سیمې سره مرکز پورې 2 ساعته 2.5 ساعته لاره ده. که دغه سړکونه دا کومې مرستې دغه مرستې چې افغانستان ته راځي، که دا پر دغه پر دغه پروژې باندې ورکول شي، یعنې مثلا یا درس په جوړ شي، سړکونه په جوړ شي، یا پر بلې داسې یو کار باندې واچول شي، هغه به دغه د بانډ ته مرسته ور ورسېږي. محترم ته یقین باور وکړه چې په نظر وسوالۍ کښې او داسې مور سړی دی چې بېخي نوم بیا نه اخلم چې بېخي ډېره دنیا لري، دا کومې مرستې دغه امبار و دغه چې د مځکې لپاره ورکوي، یوه بجې غنم او دوې بجې کیمیاوي سرې چې ورکوي، ته باور وکړه چې هغه سړي ته ورسېدله یو غریب کس دلغه څه پاتې شو. نو زموږ اول خپل حکومت ته دا غوښتنه ده چې موږ ته د کار زمینه برابره کړي، دا کومې مرستې چې د نورو هېوادو څخه موږ ته راځي باید چې هغه پر یو داسې لاره واچول شي چې په هغه کښې د افغانستان کښې چې ځینې خار یعنې په 100% کښې 20% کسان چې دي هغه یو څه کار برابر دي، یعنې یو څه شی لري هغه 20% سوداګر ستړي دي.
ډېره مننه. یو پوښتنه له تاسو څخه لرم، وبخښئ له تاسو څخه پوښتنه لرم، سږ کال تر دې دمه پورې ورښتونه څومره شوي دي؟ له دې به یوه اندازه واخلو چې راتلونکی کال به څنګه وي. د تېر کال په مقایسه یا د وړم کال په مقایسه څومره ورښتونه ډېر دي کم دي؟
مننه قربان سم، اول خو ستاسو له اواز نه قربان سم چې په ډېر وخت وروسته ما واورېدی، او دومه دا درته هم په شش کال کښې مطلق زموږ په سیمه کښې دلته باران نه دی سوی، ګر سره کښې د شاور په سیمه کښې ګر سړی باران نه دی سوی. شش کال چې کوم ده د ګرمۍ موسم تېر شوی، تر اوسه پورې زموږ په سیمه کښې هېڅ باران نه دی سوی. نو د الله پاک څه به وغواړو چې دغه نور ژمی چې کوم پاتې دی تر پسرلي پورې چې الله پاک نور ورښتونه وکړي، تر اوسه پورې خو دلته باران نه دی سوی.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ کورودان. یو بل اورېدونکی هم شته، ځان را وپېژنئ. آزادي راډیو ور به شو سدید صاحب ته. ډاکټر صاحب سدید، دوی د ویل چې سږ کال دا وخت ورښتونه نشته. پخوا به د خلکو څه ویل چې په کوم وخت، خصوصاً د جدې په پیل کې چې واورې ډېرې وورېږي او بارانونه وشي، نو هغه کال بیا شوي. آیا همداسې ده؟ کوم وخت ورښتونه ډېر ګټور دي چې وشي او بیا له هغه له مخې سړی اټکل وکړي چې راتلونکی کال به یې هم شوي له برکته ډک وي؟
ګورې سروان صاحب، زمونږ او تاسو هېواد چې دی واورو نه ډېر فایده اخلي تر باران په مقایسه. نو کله چې مونږ او تاسو واوره ولرو، که په جدي وي که په آخر په قوس وي، دا دومره مشکله، دا دومره لوی توپیر نه لري.
دا ځینې وایي چې وایي که د کال په اخره کښې یعنې د ژمي په پای کې واوره خصوصاً ووري یا بارانونه ډېر وشي، هغه نو بیا زر خصوصاً واوره ژر ویلې کېږي، لیکن که په پیل کښې واوره ووریږي ورپسې نورې واورې ووریږي هغه پاته کېږي. په دې خاطر شاید دوی دا فکر کوي.
بلکل بلکل، دا موضوع علمي جنبه هم لري، ځکه چې هغه ډېره ناسه واوره چې ده او لانده واوره چې ده متاسفانه ډېر موثره نه دی، ځکه چې زموږ هېواد زیربناو نه لري چې اوبه ذخیره کړي، نو هغه ډېر ژر ویلې کېږي. او په سر په ژمي کښې ژمي په سر کښې د هغه واوره ده چې واورېږي، هغه بیا داسې خشکه وچه واوره وي، وچه واوره بیا ډېر پاتې کېږي، هغه بیا ډېر دوام کوي تر دوبی کښې دوام کوي په هغه ارتفاعاتو په هندوکش په ارتفاعاتو کښې. نو سږ کال متاسفانه د وړاندوینو نه په خلاف کښې چې شوي وو چې سږ کال باید افغانستان ډېر واوره ولري، متاسفانه هغسې تر اوسه پورې شوی نه دی. خو داسې مدلونه د مشهورو د اروپایي او نورو هېوادونو مشهورو پیشبیني مرکزونو نه په واسطه چې مونږ او تاسو وګورو، په افغانستان کښې به په آخر په ژمي کښې او په اول د پسرلي په لومړۍ میاشتو کښې بیا ورښتونه ولري، داسې وړاندوینه اوس هم شته دی. خو بیا هم ځکه چې زیربناو نه لرو، متاسفانه هغه د کسر د ورښت کسر چې مونږ او تاسو لرو، د واوره د کسر چې مونږ او تاسو لرو، متاسفانه هغه بیا
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان د اوبو د مدیریت څېړونکی په جرمني کې میش ډاکټر نجیب الله سدید، او همداراز له ښاغلی نظیم سمون د اوبو او بندونو متخصص څخه چې په دې خپرونې کې ګډون وکړ، له تاسې اورېدونکو هم منندوی.
تاسې اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بېلابېلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واټساپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واټساپ شمیره ده 00420211461. شمیره بیا تکراروم 00420211461.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.